Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د ساوریا غوی وشتمه او د می ولسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. د هیله چې یو نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. د خبرونې په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي حکومت اوس امریکا خپله دښمنه نه ګڼي او له دې هیواد او د نړۍ له نورو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. هغه دا څرګندونې د امریکا سی این این تلویزیون د خبریالې کریسټینا امانپور د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاته کړه غواړي دا خبره واضح کړي چې دوی په تیرو شلو کلونو کې د جګړې په یوه دفاعي وضعیت کې وو. حقانی زیاته کړه دوی غواړي چې په راتلونکي کې د نړیوالو اصولو او مقرراتو له مخې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري. حقانی دا قرازو ویل سره له دې چې امریکایان خپل دښمن نه ګڼي، خو افغانان د امریکایانو اعمالو ته په پام د دوی د نیتونو په اړه ملاحظات لري. سراج الدین حقانی تر اوسه د امریکا په تور لست دی. د طالبانو حکومت د پخوانی حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په ګډون 15 مهم ارګانونه او ادارې لغوه کړي او یو چارواکي ویلي چې مالی ستونزو ته په پام دغو ادارو ته نوره اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی رویټرز خبري اجانس ته وویل چې دغو ادارو ته نوره اړتیا نه وه او دوی د نوي کال په مالی بودیجا کې نه دي شامل کړي. د نویو لغوه شویو ارګانونو په ډله کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا چې مشري عبدالله عبدالله کوله هم شامل ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکې ادارې یا اوچا مشرې ایزابل مسارت کارلسن د افغان جنو او ښځو پر زده کړې ټینګار وکړ او هغه یې د بشري حقونو یوه موضوع وبلله. میرمن کارلسن پرون دوشنبه په یو ټویټ کې وویل چې د نن ورځې د ښوونځي نجونې زده کوونکي او د پوهنتون محصلانې د سبا ورځې ډاکترانې، نرسانې، ښوونکي او انجینرانې دي. هغې ویلي چې د ثانوي او له هغې وروسته زده کړو ته د نجونو او ښځو لاسرسی د بشري حقونو یوه موضوع ده او هم د ټولو افغانانو د راتلونکي لپاره یوه جدي اړتیا ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په هرات، کاپیسا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې له زرګونو بېوزله کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د پروګرام پر خپل ټویټر پاڼه په څو ټویټونو کې ویلي چې په هرات کې یې له زرو کورنیو سره نغدې مرستې کړي دي. د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې له 6200 کورنیو او په بامیان ولایت کې له 500 هغو کورنیو سره چې وروستیو سیلابونو ورته زیانونه رسولي د خوړو مرستې کړي دي. او د اروپای ټولنې د پولیس ساتنې ادارې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د ټولنې ته د ورغلو غیر قانوني کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی خبر ورکړی دی. ورسامېشتې د پولیس ساتنې ادارې فرونټکس پرون دوشنبه وویل چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د 5800 غیر قانوني کډوالو دوسیې ثبت کړي دي. دا د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 9% زیاتوالی ښیي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. روسیې او د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو له افغانستانه دوی ته د احتمالي ګواښ په اړه بیا اندېښنه ښودلې. د دې پرله پسې اندېښنو لامل څه کېدای شي؟
د طالبانو ستراتیژي معلومه نه ده. نړیوالو ته معلوم نه دی چې طالبان به بالاخره کوم بلاک ته متکی کیږي.
له هنده تازه لسګونه لارې غنم افغانستان ته را روان شوي.
سو آج 40 ٹرک یہاں
نن سلویخ لاری افغانستان ته دی. په دغه سلویخ ټول لاریو کې ټول ټال شاوخوا 2000 ټنه غنم
دی.
کندوز کې ملخانو پر کروندو هجوم وروړی. بزګران حق حیران کړي.
ملخ د یو شې دی چې هغه راغی یو ساحې ته شین بوټه چار شې و هغه خوري، که غنم و خوري، که شوتله و خوري، که کچالو و خوري.
او د روسیې لپاره بل سرخوګای له فنلاند وروسته سویډن هم ویلي چې غواړي د ناتو غړی شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلې د خبري ټولګې د سر موضوع داده چې د ډلې زمینیت د تړون سازمان غړو د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښوده او له دې هیواد سره یې د خپلو پولو د امنیت د لاټینګېدو لپاره د تیاریو خبر ورکړ. د روسیې په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو مخکې لیدې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شي، هم ډیر ځلې د افغانستان له خاورې احتمالي ګواښونو ته اندېښنې څرګندې کړې. دا چې اوس دوی له څه اندېښنه لري، تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د ډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې له افغانستان او نورو هیوادونو سره به د پولو امنیت ټینګوي. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پرون د موسکو د سرمشریزې په پای کې خبره کړې، ویل شوي چې په افغانستان او نورو ځایونو کې خطرناکه وضعیت په پام دا سازمان چمتو دی چې د خپلو پولو د امنیت مسله یقیني کړي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د سرمشریزې ته وویل چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت د ډلهیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو امنیت ګواښي او دغه سازمان باید احتمالي ګواښونو ته پام وکړي. توقایف زیاته کړه چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت او د وسلوالو ډلو د فعالیت دوام زموږ د هیوادونو امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي. توقایف دغه راز وویل، د په باور د ډلهیز امنیت د تړون سازمان باید ټول احتمالي خطرونه په پام کې ونیسي او د منځنۍ آسیا د جنوبي پولو امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. همدارنګه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم پرون خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې پر امنیت خبرې وکړې. د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو له افغانستان د احتمالي ترهګریز ګواښ ته اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې د طالبانو حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به هیچ چاته ګواښ نه پیښیږي. د ډلهیز امنیت د تړون د سازمان په دغه سرمشریزه کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې کوربه و، د دې سازمان د ټولو شپږو غړو هیوادونو ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان مشرانو ګډون کړی و. د دغه سازمان اساس د 1992 کال د مئی په 15مه د ترکمنستان په پلازمینه تاشکند کې ایښودل شوی دی.
و موریدل چې د ډلهیز امنیت د تړون سازمان غړو د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښوده او له دې هیواد سره یې د خپل پولو د امنیت د لاټینګېدو لپاره د تیاریو خبر ورکړ. په همدې اړه مې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې له افغانستانه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته بالقوا او احتمالي ګواښونه څه کېدلی شي.
د روسي اوسنی حالت کوم چې د پیاوداسي جنگ کې چې اصلا فکر هم نه کېده د اوکراین سره ښکېله شوه، نه تنها د اوکراین سره بلکې له اروپا او د ناټو غړو هیوادونو سره په غیر مستقیمه ډول ښکېله شوه. نو اوس روسیې ته داسې یو فکر لیدلی چې داسې نه شي چې د دوی ټول پام هغه جګړې ته سي او د بلې خوانه دوی ته کومه ستونزه جوړه نه سي، او دغه ضعف ته که یې بیا هغه پوله ده چې د افغانستان سره لري، او افغانستان هم دا مهال داسې یو ډلې سره یې کنټرول دی چې هغه طالبان دي، او تر اوسه هم د طالبانو لنډمهاله او اوږدمهاله ستراتیژي معلومه نه ده، لیدلوری حداقل نړیوالو ته معلوم نه دی چې طالبان به بالاخره کوم بلاک ته متکی کیږي، له کومه اړخه به له کومې سرچشمه به دوی اوبس کی. دا هغه شیان دي چې بالاخره روسیه یې دې ته اړویستلې ده چې هغوی باید مخکې له مخکې خپل تدابیر ولري.
طالبان تل بیا ډاډ ورکوي ګاونډیو هیوادونو ته او د سیمې هیوادونو ته. همدا پرون هم د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې هیڅ هیواد ته به له افغانستان ګواښ نه متوجه کیږي. فکر کوي له دې ډاډ سره بیا هم دا اندېښنې ول شته؟
ګوري د ډاټ موضوع تر اوسه خبره د دې دی یو څوک چاپ کلی کې نه پریښودو ویل چې اسمه د خان کړه وتړی. د هغه کیسه د طالبان تر اوسه خپل په نړیواله کچه یو شناخت متاسفانه چې نه لري. اما څنګه کېدای شي په هغه خبرو چې طالبان وعده کوي له نړیوالو سره په هغه باندې هغوی ډېر په اسانۍ وشي کولی اعتماد ترلاسه کړي، او یا په هغه خبرو باندې هغوی باور وکړي؟ ځکه د کوردننه ما تاسو ته وویل چې لا ډېر مسایل شته چې طالبان له یو اړخه وعده کوي اما عملي کولی نه سي، له بلا ستونزو سره مخ دي. همدارنګه ځینې نور داسې غټې وړې خبرې شته چې شاید په احساساتي ډول وي، شاید د یو یا دوه کسو کار وي، خو بالاخره په یو غټ ناورین باندې اوښتي. د مثال په توګه له ایران سره یا له پاکستان سره همدغسې عین قصې له تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان سره موږ لرو. مثلا د پولی په بعض ځایونو کې هغوی وړاندې راغلي دي افغانستان خاورې نیولې. کېدای شي دغه ډېرې داسې واړه واړه مسایل دي چې سبب د دې شي چې د دواړو خواوو ترمنځ په یو ناندرۍ باندې بدل شي.
بله، او احمد زئی صاحب څه فکر کوي دا ویره د بهرنیو وسلوالو د شتون په اړه موجوده ده؟ څومره امکانات حالات ته اوسنۍ شرایط ته پکتو چې په افغانستان کې بهرني وسلوال د پخې ځای پیدا کړی او زل بیا
ډیر آسانه ده. تاسو وګورئ د کابل دننه تر پرونه پورې چې یو چا انتحاري او انفجار او په مساجدو کې دغه سي مسائل ترسره کول هغه وخت کې په اصطلاح حلال او د دوی په اصطلاح جهاد و، اما نن دوی خپل بیرته هماغه موضوعات سره چې مخ شوي دي وایي چې دا درست کار نه دی او د اسلام خلاف دی، بلکې دا څوک دي چې دننه په کابل کې دغسې کارونه کوي. نو دا په دې معنی ده چې دننه په پلازمینه کابل نه نیولې تر ولایاتو پورې شته ډلې ټپلې شتون لري. ډلې ټپلې فقط موقع ته ګوري چې کله، یعنی ډېرې داسې ډلې ټپلې شته چې د منسجم کېدو په حالت کې دي. د داعش یره له روسیې سره شته چې داعش کاملا حضور لري په افغانستان کې، نه اوس بلکې له پخوا څخه یې حضور درلوده، او اوس لا هم امکان د دې شته چې د پردې تر شا په بعضې نقاطو کې شاید ګډ اهدافو لپاره طالبانو سره ګډ کار وکړي.
د سولې انسټیټیوټ څېړونکی او افغان کارپو یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
له افغانستان سره د هند غنمو د مرستو په دوام پرون دوشنبه په غنمو بار په لسګونو لارې د هند له پنجاب ایالت څخه افغانستان ته را روانې شوې دي. هندي چارواکو ویلي چې په دې لاریو کې شاوخوا 2000 ټنه غنم بار دي، او هند له افغانستان سره پخوا د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه کړې وه. نور په دې راپور کې
له افغانستان سره د هندي غنمو دغه نوې مرسته د پاکستان لارې د هیواد ته لیږدول کیږي. د امرتسر ښار د ګمرک کمیشنر راهول ننګاری دی د غمرستو په اړه رویترز خبري اژانس ته وویل:
سو آج 40 ټرک یې
نن سلویخت لارې افغانستان ته ځي. په دغه سلویختو لاریو کې ټول ټال شاوخوا 2000 ټنه غنم دي.
هند له افغانستان سره د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه کړې چې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی له لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام تر اوسه د دغو غنمو 10000 ټنه د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږدولې دي. افغان لارې چلوونکی نور آغا چې په خپل لارې کې غنم بار کړي له هند څخه د نورو مرستو غوښتنه وکړه:
سرکار چې تا مې چایې دوايا چا چې بېجو
مونږ د هند له حکومت څخه غواړو چې خ درمل، خ ډاکټران، خ کاریګر راولېږي. مونږ به تاسو پوروړي یو. مونږ په هر حال غریب یو. زموږ حالت وګورئ.
حالات وېسې به دیکھو.
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکو ته کم دوه اونۍ مخکې د هند په امرتسر ښار کې د غنمو لوی ګودام څخه د لیدنې په مهال افغانستان ته د نورو غنمو د لیږدولو پر امکاناتو له هندي چارواکو سره خبرې کړې وې. د رویترز د راپور له مخې د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، هند د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. نوې ډیلي چې د کابل له مخکېني حکومت سره یې ښې اړیکې درلودل، په افغانستان کې د ستراتیژیکي ګټو تر څنګ له دې هیواد سره ډېرې پیاوړې کلتوري اړیکې هم لري. تېره اونۍ هند اعلان وکړ چې د غنمو پر صادراتو یې بندیز لګولی، خو هغه ژمنه به پر ځای کړي چې له افغانستان سره یې د بشري مرستو په برخه کې کړي او تر جولای میاشتې پورې به ټولې کړې ژمنې پوره کړي. د نړۍ د دغه دوهم ستر نفوس لرونکي هیواد لخوا بهر ته د غنمو پر صادراتو بندیز د دې سبب شوی چې په نړۍ کې د غنمو بیه ډیره لوړه شي. هند د غنمو پر صادراتو بندیز د دې لپاره لګولی چې د دوبي په ژر رسېدو سره دا هیواد تمه کوي چې حاصلات به کم شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ
اوریدونکو وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې په کندوز کې ملخانو پر کروندو یرغل کړی دی او د غلطې په وړاندې مبارزه پیل شوې، خو بزګران اندېښمن کړي دي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي په تیرو دوو اونیو کې د برېښنا پرچوي زیاتې شوې او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په سالنګونو کې د برېښنا ستنو ړنګېدو د برېښنا سیستم غیر منظم کړی او ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د هوا په ګرمېدو سره د برېښنا نشتون خلک اندېښمن کړي. دوی وای سره لدی چې د نړول شوی وستنو څخه دوه ونی تیریږي، خو بیا هم د طالبانو حکومت په دې نه دی توانېدل چې د کابل برېښنا عادي حالت ته وګرځوي. د کابل ښار اوسیدونکی سیف الله
خراب دے نو دیر خلق پر مشکل تو مواجی دی موبائلوں نے چارج نہیں لری پاکی نہ دی گرمی دی نو
د کابل ښار بل اوسیدونکو محمد منصور هم له ورته وضعیت شکایت کوي او د طالبانو له حکومت غوړي چې د دې ستونزې د حل لپاره یو لاره پیدا کړي.
کاوا ډیر ګرم دي، موږ اوس ورکونه نشو، موږ غزا پکړې دوه ورځې په شام کې د خورو خرابېږي. موږ د امارات اسلامي نه دا غوړي چې موږ ورکونه ډیر زړه جوړ کړي چې استفاده وکړو. کاوا ډیر ګرم دي.
لکه څنګه چې د ډیرې لوړ پوړو ودانۍ او ستوګنیزو خارګوټو د اوبو رسولو سیستم برېښنایي دی، د برېښنا په نشتون کې دغه ودانۍ او خارګوټو اوسیدونکو د اوبو له کمښت سره هم دا په داسې حال کې ده چې د برېښنا شرکت په خبره له دوه اونۍ راهیسې د پروان ولایت په جنوبي سالنګ په تاغمه سیمه کې د وارداتي برېښنا دوه پایې د ناپېژندو کسانو لخوا نړول شوي چې له امله د کابل په ګډون د یوولس ولایتونو اوسیدونکي له برېښنا بې برخې شوي دي. مخکې تر دې د برېښنا شرکت وایاند ویلي وو د برېښنا د نړول شوي او ستنو د رغولو کار به دوه اونۍ وخت ونیسي. و موږ غوښتل په دې اړه د مسؤلینو تازه څرګندونې هم ولرو، خو د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي وویل په دې اړه د مسؤلینو هدایت ته په تمه دی او بیا یې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. مخکې تر دې په جمهوري نظام کې هم د برېښنا لسګونه ستنې په ځانګړي ډول په سالنګونو کې نړول شوې وې چې پلازمینه کابل او بېلابېل ولایتونو یې له امله پشپو شپو تیاره وه. د برېښنا ستنو د ړنګولو موضوع تل د افغانستان د اوسیدونکو له انتقادونو سره مخ وه او د وخت حکومتونه یې تل د امنیت په برخه کې ناتوانه بللي وه.
سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی راڈیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړیوال حالات خبر شد. اوریدونکو د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې دا راپور لرو چې له فنلاند وروسته سویډن هم وویل چې غواړي د ناټو غړی شي. د روسیې ولسمشر ویلي چې که د شمالي اروپا دا دواړه هیوادونه د ناټو غړي شي او په قلمرونو کې د ناټو پوځي تاسیسات ځای پر ځای شي، نو مسکو به یې په وړاندې غبرګون وښیي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سویډن هم له فنلند سره یو ځای شو او پریکړه وکړه چې له ناتو سره د یو ځای کېدو لپاره به دې تړون ته خپل غوښتنلیک وړاندې کړي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل موسکو به دغو د شمالي اروپا هیوادونو ته د ناتو د احتمالي پراخېدو په وړاندې غبرګون وښیي. د سویډن صدر اعظم مګدلینا اندرسن پرون دوشنبه خبر اعلان ته وویل چې دا دواړه هیوادونه ناپیلې موقف پای ته رسوي او حکومت پریکړه وکړه چې په ناتو کې د سویډن سفیر بدې تړون ته خبر ورکوي چې سویډن غواړي د ناتو غړی شي. نوموړي زیاته کړه روسیې ویلي چې که موږ د ناتو غړي شنو په مقابل کې به اقدام وکړي، خو موږ دا هم نشو ردولی چې سویډن به له غلطو معلوماتو او د دارولو او ویشلو له هڅو سره مخ نشي. دغه اقدام یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د سویډن ګاونډ فنلند چې له روسیې سره 1300 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري ورته اعلان وکړ. فنلند له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته چې د خپلې خاورې 10 شوروي اتحاد نیولې د سړې جګړې په دوره کې ناپیلی پاتې شوی دی. د فنلند ولسمشر ساولی نینستو او د هیواد صدراعظم سانا مارین وویل چې له پارلمان سره له سلامه شروع وروسته یې هیواد نیت لري چې ډېر ژر ناتو ته د غړیتوب غوښتنه وړاندې کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلند او سویډن په چټکۍ په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره اقدام کړی، خو د دغو دواړو هیوادونو غوښتنه باید د دې تړون ټول دیرش غړي هیوادونه تایید کړي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون دوشنبه وویل په داسې حال کې چې روسیه له ناتو سره د یو ځای کېدو په اړه د فنلند او سویډن پریکړې ته د ګواښ په توګه نه ګوري، خو موسکو به په دې هیوادونو کې د پوځي تاسیساتو د ځای پر ځای کېدو په وړاندې غبرګون وښیي. ټاکل شوی چې د ناتو را روانه سرمشریزه د جون په 28 او 29 د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې جوړه شي. د ناتو چارواکو داسې نښې ښودلي چې له دې تړون سره د یو ځای کېدو لپاره د فنلند او سویډن پروتوکولونه به هله لاسلیک شي چې د دواړو هیوادونو رسمي غوښتنلیکونه تر دې سرمشریزې مخکې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ تر میزه ورسیږي. خو ناتو باید د هغه ګواښ لارې چارې ولټوي چې ترکیې د دې تړون د پراختیا په وړاندې کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان فنلند او سویډن تورن کړي چې د تروریزم په وړاندې واضح دریځ نه دی غوره کړی. د هغې اشاره د ترکیې د حکومت مخالفه هغو کرد وسله والو ته ده چې دغو دواړو هیوادونو پناه ورکړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د خبری مجلې خبری تو کې پای ته رسیدي. زه په اتو بجو بیرته راستنیږم. اوس زماله همکار احمد تکل سره ووسی.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او ښې چارې. په دې برخه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د خبرونې دا برخه له کندوز څخه په یو راپور پیلو. په کندوز کې د ملخانو د لمینځ وړلو کمپاین پیل شوی. ملخان هر کال په کندوز او د هیواد په نورو سیمو کې پراخې کروندې لمینځ وړي. د کندوز د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي چې په نهو ولسوالیو کې د ملخانو او نورو مضرو حشرو د لمینځ وړو کمپاین روان دی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي دوی د دې ولایت په علي آباد، چهاردرې، خان آباد، قلیزال، دشتیرچی، اقتاش، امام صاحب او کلبات ولسوالیو کې د مزره ملخانو د لمنځه وړلو کمپاین پیل کړی. د دغه ریاست رئیس مولوي امن الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل په پورته یاد شو ولسوالیو کې د کروندو، باغونو او چرځایونو د خوندي ساتلو په هدف د حمل له میاشتې راهیسې په ملخ لرونکو سیمو کې د دوا شیندلو لړۍ پیل کړې ده.
د ملخ باره کې مجادله د ملخ سره عملا کار روان ده. امام صاحب ارچی ولسوالۍ کې، مثلا د خان آباد اختاش ولسوالۍ کې دوکې عملا کار روان ده او 1550 هکتار ځمکه د ملخونه پاکار شوی ده.
ښاغلی حسن زیاته کړه که چیرې د کرنې وزارت له ملخانو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره پر وخت مالی او د امکاناتو مرسته ونه کړي نو ښایي مزره ملخان کروندګرو ته درانه زیانونه واړوي.
د تاسو له دغه تاریخ نه خپل مشران باندې هغه کوو چې په دغه ملخو په مجادله کې موږ سره همکاري وکړي، ځکه د موږ هغه کوم ترتیب موږ لرو هغه بسنه د دې لپاره نه شي کولی، بلکې باید مرکزي حکومت موږ سره په دې کې پوره همکاري وکړي.
د دې ولایت یو شمېر کروندګر او بڼوالان وایي چې پر کروندو د ملخانو بریدونه د حمل له میاشتې پیلېږي، خو د کرنې ادارې له لورې د پیل شوي کمپاین په نتیجه کې اوس یو څه کم شوي دي. څلوېښت کلن غلام رسول چې ځان د امام صاحب ولسوالۍ د شرخان بندر اوسېدونکی معرفي کوي په دې تړاو ازادۍ روډې ته وویل
ملخ داسې یو شی دی چې هغه راغی یو ساحې ته شین بوټی چار شی و هغه خوري، که غنم وخوري، که شوتله وخوري، که کچالو وخوري، هغه شنه بوټي ټول خوري. د دې دپاره په زراعت کې دوا ده، د دې کنټرول په کار دی. د زراعت د خوانه دیقان دې ته وسه نه رسېږي. په زراعت هم دې وظیفه ده، همدا خپل وظیفه باید مخکې ویسي.
د دشتیرچی ولسوالۍ یو اوسېدونکی غلام سخي وایي د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې ملخانو للمي کروندو، چرځایونو او ونو ته زیانونه اړولي دي.
کندوز ته ارچی په ولسوالۍ کې د سیرازي په دښته په نامه ده. په دې دښته کې ښه پریمانه دي، داسې نه دي چې کم وته داسې په ګلو ګلو کړه ته چې رمې به ویږي. موږ دغه غواړو چې دا ملخان ورک سي. موږ ترکاري، زموږ میوه یا زموږ درختې د دې جلګري وسي، هغه پاڼې ماڼې ونه خوري، کوم شی ونه خوري، ورته ګل ملجنې ونه رژي.
د کندوز د سرحدي ولسوالیو یو شمېر کروندګر وایي چې د پسرلي په موسم کې ملخان له تاجکستان څخه د افغانستان خاورې ته راوړي، او که چیرې دغه ګاونډی هیواد پر وخت د ملخانو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي نو دوی به د ملخانو له شر څخه په امن کې پاتې شي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسېدونکي پر کرنې او مالدارۍ بوخت دي، او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
برطانیایي ورځپاڼې ګارډین پر افغان ښځو د طالبانو محدودیتونو ته پام کړی دی. په مقاله کې لولو چې ډیری افغان میرمنې له دندو بې برخې سوي. د بیلګې په توګه لیکوال ویلي چې له دولتي کارکوونکو نیولې تر ښوونکو، ډاکټرانو، خبریالانو او سوداګرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د ګارډین په وینا د ملګرو ملتونو د یوه راپور له مخې د دوی د دندو له لاسه ورکول ښایي د افغانستان اقتصاد ته تر $1 میلیارد پورې زیان ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو د بیرته واک ته رسېدو راهیسې تر 9 میاشتو زیاته موده سوې ده. د ډیرو ښځو د کار له حق څخه د محرومولو تر څنګ له 6 ټولګي پورته نجونې هم په متوسطه او لوړو ټولګیو کې له ګډون څخه منع سوي دي. له بلې خوا د طالبانو د اجباري حجاب امر په افغانستان او د باندې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د متحده ایالاتو په ګډون د ډیرو هیوادونو لپاره د طالبانو په رسمیت احتمالي پیژندلو ته یو لمخکینو شرطونو د بشری حقونو په ځانګړې توګه د افغان شوزو او جنو حقونو ته درناوی دی. راس تاریخ پرونی په افغانستان کې درسنې وضعیت ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې افغان رسنې غواړي خپلواکي پاتې شي، خو دا هم سخت ده چې طالبانو ته په خپلو خپرونو کې ځای ورنه کړي. د خپرونی د لیکوال په باور بیا طالبان د تلویزیون پر پرده کښېني او خپل افراطي نظرونه شریکوي. په مقاله کې یادونه شوې چې د طالبانو مشر وایاند ذبیح الله مجاهد د 2021 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغه لومړی ځل پر تلویزیون راڅرګند شو چې طالبانو په افغانستان کې خپلواکي اعلان کړ. په مقاله کې لولو چې شاوخوا یو کال وروسته هر ورځ پر تلویزیون د طالبانو څیرې وینو او حتی په هغو رسنیو کې چې خبریالان یې د طالبانو په حملو کې وژل شوي دي. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان رسنۍ چې یو وخت د دې هیواد له لاسته راوړنو څخه بلل کېدې، د طالبانو یو ځل بیا واک ته رسېدو راهیسې په ډېره چټکۍ بدلې سوي. مقاله د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې سلګونو خبریالان بیکاره سوي او د رسنیو تر 2000 زیاتو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. د راستوري په مقاله کې ورسته راغلي چې پر خبریالانو په ځانګړې توګه له دوو خواو فشارونه زیات شوي دي. یو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت او بل د طالبانو د استخباراتي ادارې لخوا.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 21 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 21 24 15.
د هم پورسته برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه.
محمد نعیم ارمانی، جلال آباد، سرخوت ولسوالۍ.